طالبانو د حکومت سره محکمه په خوست ولایت کې د یوې ښځې په ګډون پر څلورو کسانو د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د خوست ولایت د ابتدایي محکمې د حکم له مخې دوه تنه د نامشروع اړیکو او درې نور د لواطت په جرم هر یو په عام محضر کې په 99 درو وهل شول. د بیان له مخې د محکوم شوو له ډلې دوه مجرمین له 12 تر 13 میاشتو تنفیزي بند او درې نور پر څلورو کاله تنفیزي بند محکوم شوي دي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د کاپیسا ولایت د باغدرې د برېښنا بند د تخنیکي مطالعاتو لپاره له یو چینایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د دې قرارداد له مخې چینایي کمپنۍ اته میاشتې وخت لري چې د باغدرې د برېښنا بند تخنیکي مطالعات ترسره کړي. د ایران د حجاب او عفاف د نوي قانون تصویب ګڼ عکس العملونه پاره ولي. دا قانون چې تمه کېږي د ایران ولسمشر محمود پزشکیان توشیح کړي، د حجاب د نه رعایت په صورت کې پر ښځو له 15 میلیون تر 115 میلیون ریالو جریمه وضع کېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد د روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ انتقاد وکړ. میرمن بایربوک پرون یکشنبه وویل چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي، روسیې ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. د بیک اپ برادز په نوم د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته څیرمه د تک پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او نیول شوی دی. د هغه مدافع وکیل جانو جکادی و ازادي راډیو ته وویل چې ماکل د یکشنبه پوره سهار وختي د حکومت ضد یوې غونډې ته څیرمه د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو په مهال وهل شوی دی. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د ازادي راډیو اومه ورځ پروګرام واوري، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینواره یم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ځانګړي و میوره سمرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیکه پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ کون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرېږي او له داسې میلیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې له مرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یوه ټنګه هم نه ورکوي، بلکې وصیت لیکلی دی چې همدا بچیان به ټولې 150 میلیارده ډالره پیسې په خیریه کارونو باندې لګوي. نور ډیر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو د سرټکی. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو اوښتې لورې. روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه دولتي پلاوی استولی دی او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړي. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي، خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل ښیي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي، روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوي چې افغانستان کې دوی حضور لري.
پاړه چینار کې د پښتنو قبیلو خپلمنځي فرقهیي نښتې. دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادلې لپاره اوربند لاسلیک کړی، خو هیڅ لوری پرې عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کرمې جنجال پریښی او اسلام آباد کې په لاریونونو بوخت دی
او فرقوارانه فسادات دی ته ځکه فایده کوي چې اسې دهشتګردي کېږي، نو خلک کوئی پولیس څه کوي، دا فوج څه کوي، لیویس څه کوي، حکومت څه کوي، خو فرقوارانه فسادات کې بیا دی وایي چې دې کې خو زموږ نه چلیږي.
تاسو وایئ چې په کرمه کې چې شر روان دی، مو خپل پښتونکو، مو یې ویژه به خالق، مو یې و دین مذهب او قران دی وی کبلی دی و خدای تعالی تعبیدور بندگون خالق په خپل منځونو کې څه قتل عام سره روان کړی دی.
ملایان را ووزی، علما را ووزی او د قوم سپینګیری را پورته شي، دیتا زمونږه خویندې میندې ټولې دیتا ودرېږي او دغه جنگ دغه ور باندې اوبه واړو.
شیوا دا کار دې تاسو ته ورته دي سنیا به چې په دې ته حق نه کیږي، هلته بیا ما دنیات دي، یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی. وخت ځکه واخسته چې دا عام تلفات به کوشول، دویم دا چې دا حکومتونو د کوشش نشته چې هغه رنګي فوري رد عمل وسمره چې پکا وو.
او پر سنیو له فشارونو د طالبانو منکرېدل، یوناما او د بشری حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبريالانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چا ته مصپن هم نه ده کړی.
دوی خبريالان په بیلا بیلو فلمو باندې توهین کړی دي، دوی غوښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبريالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبريونکو محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې.
روسیې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو له حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله بې ساري علاقمندي ښودلې ده او نه یوازې دا چې پارلمان ته یې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخواني دفاع وزیر او د روسانو د اوسني ملي امنیت شورا د منشي سرګي شویګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللی څو له طالبانو سره پټې او ښکاره هوکړې وکړي. که څنګه د روسیې خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لا لرې خبره ده، خو له تور لیسته په ویستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د استازو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو طرحه یې لیکلې ده وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول یې نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرې ډلې هم د روسانو له تور لیسته ایستلی شي. کابل ته د سرګي شویګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلي او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی. خو د طالبانو له دفاع وزیر ملا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفه سراج الدین اقانی سره یې بیا د سیمه ییزو امنیتي همکاریو په اړه جلا جلا لیدنې کړي دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکاره پرمختګ ته په غبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارد افیری کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې انده چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي، لهذا په ښکاره خو دوی تمه لر اختلافات نشي ښولی، ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کیدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دوی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییزو نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دوی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري. لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلاوی چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي، خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات ته طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه وسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیخ په نیغه کابل ته راغی چې په اړه یې پاکستاني سرچینو ویلي. نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازی یو شاو یونګ چې مولوي کبیر، ملا امیر خان متقی، ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړې دي، د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه یو ادرس نه ته ویلي. نوموړي د ټي ټي پی او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپل حکومتي سرچینو په حواله ویلي چینایي استازي په دې قانې شوی دی چې د ټي ټي پی په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅوي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لري کړي. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملاک بیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر په رابطه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستیو کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپل وګړو د بریدونو له امله اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم دا یو ترنګلی حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ چې کومه ډېره خیزه د بهرنیو چارو د وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ کې دا غي غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته کوه کې دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي، چین په دې باور دی، نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وشي. لهذا د هڅه کوي چې د طالبان سره تعامل ولري، خو دا په دې معنی نه ده چې د طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهره چې کومې خبرې دي، په هغه کې هم چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دا ورته وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه هم ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بل خو تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتنو د فرقی نخطو لامل د درنو نخطو شاهد و چې پکې لکتر لګا سلګ ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پړچینار کې د شیا پښتنو په یو کاروان د ډزو ل بریدنا جوړ شو چې پسرچ کې 15 سلوي خزي او ماشومان وژل شو او لاته او زیات اجوبل شو. په بدل کې شیا پښتنو د بغن بازار ته اور واچو او ځایي سنیان ادا کوي چې له شمیر کسانو یې سرونه غوڅکړل او ځینې لزان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په الیزي، بغن، نیستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوې چې لږ تر لږه لس کسان په کمبړه او یو شنور جوړول دي.
او دا سازش څوک دا هغه څوک کوي چې هغه پاره چنار خالي کول غواړي، د پاره چنار په وسایلو قبضه کول غواړي او دا هغه زیره به کډیو کې نو شیبه سنیولې او سنی به شیولې چې کم پاتې شي به کډیو کې او چې کم سړی پاره چنار خالي غواړي به خوشاله شي. نو تاسو په دې نه پوهیږئ چې کوم خان خوشحالیږي یاره چې په پاره چنار کې شیو سوري فسادات دي. نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په بیا خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي د یو چې په یون په نوم جاری وي او په څه جاری ده؟ ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی او د تیرا په جنگ کې چې کوم دی زما د اغزی افریدي ټولو کډو کا او دې په خپل کې جنگ کوي دا د شتګر دی او دا فوج دی او زما خل روت
کورم کې د زموکو مسلې شته. زموکو مسلې شته هغه کې چې کله په زموکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومي که د شیګان کې مقابلې دي یا سنیان پاره یې مس کې بیا مشکل جوړيږي. خو ګور یو خبره کوم چې دا د عام سنیان او د عام شیګان ترمن بالکل یو مشکل دی، خو د ځمکې خبرې دي، اخوانې مسلې دي، په قبایلي سیمو کې دا نورو کې شته. خو باندې کورمه کې بیا حساسیت دی چې هلته شیو سنی مسله دی بیا جوړه شي، حالانکه هغه داسې نه وي. یو د شیوه دا خیال دا زیاده ده دی سنیان به چې په دغه ته حق نه کیږي، هلته بیا مدنیات دي، یو وایي دا زما دی، بل وایي دا زما دی. وخت ځکه واخیسته چې دا عام تلفات پکې وشول. دویم دا چې د حکومتونو د خوشک نشته چې هغه رنګ فوري رد عمل نو څومره چې پکار وو بیا سیاسي کړکیچونه دومره زیات چې فوکس هلته شي بیا دا مسلې پاتې شي.
که څه هم د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو، فعالانو او سیاسي لوریو په دغه خپل منځي نښتو نیوکه کړي او غندلې دي. په پیښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوز ملامت کړی چې کورمه کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړي ترڅو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالی کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامت کړی چې کورمه یې په وینو لړلې پریښوده، خو خپله د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لارینونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ الهي پکتیا قومونه ولسونه اې دې ته تیار یو چې مونږ یې وا ستره قومي جرګه جوړ کو مونږ یې غزې ته لوړ شو او داسې فیسبیل الله فیصله وکړو چې دواړو طرفونو ته به منلو وړ وي. ای مونږ له یو پکتیا ایک جرګوی مرکو ټټو بيدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دواړه شته دي. مونږ به داسې و جرګه جوړ کو چې هغه به دواړو طرفونو ته داسې فیصله وکړي چې هغه به دواړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره دی منلو وړ وي. په دې به یو څه مصارف ورسي. زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچي ته خپلې لورکۍ ته مکتب فیس ورنکم، کورس فیس ورنکم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم. د ټول مصرف د ټولو لګښتونو ذمهوري زه وایم. مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده
پانان د امن د پار راپورته شوې دي. دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پریدي، دوی خلک په آرام باندې نه پریدي. نو اوس یې ورته دغه پیخي وکړي او دا پیخي دغه لړۍ به وګدګي، دا به غزګي، دوی ته چې زر د پای ټکه کې خود شي او دوی ته زر تر زره آماده شو، دوی ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ وګدن شي او دوی ته د پای ټکه کې ګلو پس هر باندې ملایان راو وزي، علما راو وزي او د کوم سپینګيري راپورته شي. دیتا زمونږه خويندې مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبواړو.
بلخوا که سم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپل تګلارې اعلان کړي، خو تر هغه پورې به دوی له طالبانو سره د دوهې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړاو مذاکراتو ته دوام ورکړي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د دوهې له هوکړې امنیتي برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسا کېدو یا پای نیټه نه لري او لامدې عمله یې اشاره کړې چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څه هم میرمن ډیکر د خبریالانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د راروان 2015 کال د جنوري په 6مه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوي پالیسي اعلان شي او په کار هم د چې تر هغې پورې انتظار ورته وایستل شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال د رسېدو پورې ممکن د دوهې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یوه غونډه جوړه شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي طالبان په خپل پدی پویږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړي او په دې هم پویږي چې د دوی حکومت منځمهاله ده.
د طالبانو سختي ورځي را روان دي. رئیس جمهور ترامپ سوزره په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته سوزره دا سرګندونه کړې و چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مروم دستا کور نه پریدم. دا په خپل خبرو کې دا هم ویلی چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخي دي. طالبانو ته مونږ داسې خزینې پریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یا دونه هم وکړه. زه به وای دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولما او کو وشلو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلی چې په 3000 اسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا داوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی دی. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنۍ او د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنۍ او په خبری خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. دغه سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي د 2020 کال له اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي، طالبانو په دې هیواد کې د رسنۍ منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې لامل یې افغان خبریالان نشي کولای د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان پر ریپورت کې راغلی د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبان لخوا مکلف دي چې د راپورونو خپرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي، کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاد شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو نامه هم د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي، د 2020 کال د اګست له 15مې د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30مې پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقونو د نقض موارد مستند شوي دي، چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 256 د شکنجې او ناوړه چلند 113 او د ګواښونو او ویرونو 15 پیښې شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبرو کړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده پاید همغږي اوسو، په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کې دي، په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصول ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پرې وکړي. نو دا به مبالغه نه وي چې ووایو چې کاملا د رسنیو ټول خبریدونکي محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولیږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي. سعیده چې د کنټرول ځینې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي باید هغسې نشرات وکړي، او که سرغړونه وکړي نو یا به بنده ځي یا به رسنۍ بندیږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټیږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د چار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزولی دی، دا واقعا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریښي، دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطن فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي، د دوی د سانسور او مهارورو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده، د دې کمیټې لخوا د خبرونو منصفانه ارزول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصولو خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې لیوې خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا د دغسې راپورونو د خپرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
اوسم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیار متین، نبی روشن سره ټوکی ټکالی کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 200,000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خنده خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمنده پورې یو هم خلاص نه، بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي که په یوه خبره خلاص کړو، دا جمهوریت دی چې تا ته یې د وزارت حق درکړی او دې نورو ته د نیوکو او بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی، خو په وینا یې اوسني افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندي تصویر باندې بندیز دی.
همي بلان گفتنهای ما او طنز گفتنهای ما خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما، شما هستین که حمایت کردین. اگر 10 سال قبل ما کارا نمی‌کردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما مرد نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د مېرمنې لخوا د پښتنو وربلل لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ وو. د عمران خان مېرمن بشرا بیبي چې تازه له زندان راخوشه شوې او له ډېر وخت په تعویزګری یا بیوانی مشهوره ده، لاریون ته د وینا په محل پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بیننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. له دې سره څنګه کې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کېږي، یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړلی او لا هم خوشاله دی. فعلاً ویلي خپل خلک به یې کله په دې پوهېږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې توی نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورمه او پاړچینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د مېرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑ، علامه محمد غزنفر په 4.8 کروڑ، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نشول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شوي لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ وو او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنۍ لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه آل راونډر شو او د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا وه چې تېره اونۍ د روانو چمپیونز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوې وه چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلي لپاره یې پخواني مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوي وو. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دادی چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ ښوونکي نه چې هر پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستانی ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په 2 میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو لا بهرنۍ او پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشاره نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي پلاستیک، مصنوعي ویښتانو او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 10,000 پاکستانی کلداري معاش هم لري او په 10 ژبو خبرې کولی شي. او راځي له یو داسې سخي میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو له خپل ملګرو ته بچانو ته له خپل سرمایې نه یو ټنګام نه ورکړي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازماني ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارده ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړې ده، درې واړه بچیانې، یو 1 کلن هورډ، 9 کلن لور سوزي او 6 کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5% سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریوره میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارده ډالر لګولی چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډریوره ټرین لیکه به وي، خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتک پیل شوی چې دسمبر کې به یې 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټېشنونو کې یې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40% برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار به ورسره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ ل خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او چپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.